دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه اوري
بیان احمد الله ارچیوال د امریکا د پاو وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایی ډګر پرونی توغندیز برید غندی او خبرداري ورکوي چې دا ډول برید به تاوتری خوالی زیات کړي. طالبان وایي پرونی په کندهار هوایی ډګر کنډ شمیر توغندی توغولي او خپل موخه یې وشتې ده. خو د پینټاګان ویان جانکر بی وایي دا توغندی له هوایی ډګر لري پریوتی او مرګ ژوبله نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لوړ پوړي چارواکي هم رسنوي ته عمر ده چې پر هوایی ډګر برید شوی خو مرګ ژوبله نه لري. پینټاګان دا برید پارونکی بولي او زیاتوي دا ډول پیښې د افغانستان د سولې خبرې له ماتې سره مخ کولی شي. د پینټاګان ویان جانکر بی زیاتوي چې دوی او متحدین یې تل د خپلو سرتیرو له ځانه د دفاع حق لري. خو د ده په وینا په افغانستان کې اوس مهال د روانې جګړې له سیاسي لارې پای ته رسولو لپاره د امریکا ټول تمرکز پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي. بلخوا د کندهار هیڅ یو ملکی او نظامی مسول په دې اړه څرګندونو ته نه حاضرېږي. که څه هم د کندهار هوایی ډګر ټول مسولیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره 200 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي. کابل ته د پاکستان د ولسي جرګې د پلاوي د لیږدولو الوتکه په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د تخنیکي ستونزو له کبله بیرته اسلام آباد ته ستنه شوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي چې کابل ته د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر راتګ ځنډول شوی دی. دغه پاکستانی ډیپلوماټ نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې دا سفر په کابل هوایی ډګر کې د پروازونو د تړل کېدو له امله ځنډول شوی دی. صادق خان ویلي چې د پاکستانی پلاوی د لیږدولو الوتکې ته په هوایی ډګر کې د کوزیدو لږ مخکې خبر ورکړل شوی چې د امنیتي ګواښ له امله ناسته نشي کولی. خو د افغانستان د ملکي هوایی چلن اداره وایي چې د کابل هوایی میدان په 5 راب کې د تخنیکي ستونزې له کبله ټولې الوتنې د 1 ساعت او 40 دقیقو لپاره ځنډول شوی وي. دغه ادارې وایي نعیم صالحی وویل یاده ستونزه اوس مهال له منځه تللې او ټولې الوتکې کولی شي عادي الوتنې وکړي. ټاکل شوی وه چې نن د پاکستان د ولسي جرګې د رئیس اسد قیصر په مشرۍ پاکستاني پلاوی کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښهوالي او پر نورو اړوند مسایلو وغږیږي. کابل کې د دغه پلاوی راتګ لپاره ځانګړی چمتووالی نیول شوی او د دغه ښار پر یو شمېر لویو واټونو باندې د افغانستان او پاکستان ګډ بیرغونه ځوړند شوي دي. افغان چارواکو د میدان وردګ ولایت په 200 ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قماندان عبدالغنی علیپور قرارګاه د نیولو ادعا کړې. د 203 تن در قولي اردو د 5 پلې لیوا د رسنوي دفتر تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې نیول شوې ده. دغو ځواکونو 13 ورځ د 200 ولسوالۍ په لومړۍ برخه کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي. په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. قماندان علیپور شاوخوا 3 اونۍ د مخه منلې وه چې د ده وسلوالو د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یوه څرخي الوتکه نسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د 4 پیلوټانو په ګډون 9 تن امنیتي منصوبین ووژل شو. د پیخې پراخ غبرګونونه وپارول چې له کابله یې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علیپور د نیولو عملیات پیل کړل. خدای وایي په خپله علیپور له هغې سیمې وتلی دی. تاسې له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. بریتانوي چارواکو د کووید-19 ضد استرازینیکا واکسین تر 10 کلونو کم عمره لویانو ته د نه ورکولو سپارښتنه کړي. د دوی په وینا شواهدو ښودلی چې ښایي دغه واکسین ډوز د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري. دغه سپارښتنه داسې مهال کیږي چې د وینې د غوټه کېدو ډېرې نادرې پیښې ښایي د استرازینیکا له جانبي عوارضو څخه وي. خو دې ادارې بیا هم ټینګار وکړل چې دغه واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. یو شمېر هیوادونو خپلو ځوانو وګړو ته د دغه واکسین کارول 13 میاشت د لنډې مودې لپاره وروسته له هغې وځنډول چې په یو شمېر سیمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې ثبت شوې. وروسته له هغې چې د هغو 19 کسانو چې د استرازینیکا واکسین ورته لګول شوي د مړینې راپورونه خپاره شول، بریتانیې وویل نور به تر ډېره دغه واکسین له 10 کلونو کم عمره لویانو ته ورنه کړي، بلکې هغوی به بل بدیل واکسین ترلاسه کړي. امریکا میشتو ایرانی فعالانو له ولسمشر بایدن څخه پر ایران د امریکا لخوا د فشارونو غوښتنه کړې. 300 امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یو لیک کې د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران پر وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. دغو مدني فعالانو د پوهنتونونو استادانو په یو ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې دننه او بهر د مخالفانو ځپلو ته په اشاره د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د یو سیکولر، ډیموکرات او ناتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هیلی کلک او فوري ملاتړ وکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی. د چې په پیانګیان کې د خپل واکمن ګوند په یوه ستره غونډه کې وینا کوله، وویل چې د خلکو په ژوند کې د خوالي راوستل ان تر ټولو په ممکن بد حالت کې چې هیواد یې اوس ورسره مخامخ دی، او پر راز راز او سترو ننګونو برلاسه کېده د ګوند د غړیو له فعالیت سره تړلې چارې دي. د چارو کتون کې هم دا خبره چې د شمالي کوریا مشر چې د واکمنۍ لسیزه یې پوره کېدو ته نږدې ده، له خورا سختو چیلنجونو سره مخامخ دی تاییدوي. د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا دی چې په کابل کې د نجونو د باسکټبال سیالیو په دوهمه ورځ د کابل الف لوبډلې د کندهار لوبډلې ته ماته ورکړې. افغانستان د ملي المپیک کمیټې غړي قاري مجیب زاده نن رسنیو ته وویل دغه سیالۍ تیره ورځ د اوو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د هغه په خبره له کابل دوه او له هرات، غزنی، کندهار، بلخ او بامیان ولایتونو څخه یوه یوه لوبډله په دې سیالیو کې ګډون لري. د قاری زاده د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 15 ورځې دوام کوي چې هدف یې هم د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای اووري. لومړی به دا راپور راوخو. افغان چارواکي وايي د امنیتي اندیشنو له امله د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د پارلمان رئیس په مشرۍ یو پارلماني پلاوی الوتکې ته د کښېنستلو اجازه نه ورکړه سوی. د پاکستان د پارلمان شپارس کسیس پلاوی د ولسی جرګې د رئیس په بلنه کابل ته په رسمي درې ورځنی سفر را روان و. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په راپورټ کې وایي.
د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر وطندوز زازیاوی چې د امنیتي اندېښنو له امله نن د پنجشنبې له غرمې وړاندې د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په مشرۍ د یو پلاوی د سپرلۍ الوتکه ښکته نه شوه او بیرته اسلام آباد هوایي ډګر ته ستنه شوې ده. ښاغلی زازی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دی په خپله هوایي ډګر ته د میلمنو د هرکلي لپاره ورغلی و، خو د هوایي ډګر د کنټرول ټاور څخه د پاکستاني پارلماني پلاوی د سپرلۍ الوتکې پیلوټ ته په هوایي ډګر کې امنیتی ګواښ خبر ورکړ شو چې لامل یې د الوتکې د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د ښکته کېدو پر ځای بیرته اسلام آباد ته ستنه شوه.
کنټرول ټاور چون په شریکه د خارجیانو دوستانو او داخلیانو په لاس کې ده، هغوی له خوا نه اول راغی چې تیاری ته د نشست اجازه نه ورکوي. دا چې کله مونږ د هوایي ډګر مسؤولین له وغوښتل، هغوی وویل چې د رنوی تر څنګ اخوا ته یو ځای باندې دوی کار کولو، کندن کاری کوله، په هغې کې انفجاري مواد پیدا شوي وو. بیا د دې لپاره چې د مسافرینو د سر ژغورنه کړي او احتیاطي کړي، نه یوازې زمونږ د هیات تیاری ته بلکې څلور نور پرواز هم ودرول، کنسل کړل.
د پاکستاني پلاوی الوتکې ته ویل شو چې په فضا کې ووسی که مشکل ژر حل شي نو الوتکې ته به د کیناستو اجازه ورکړي، خو هغه ویل چې د پاکستاني الوتکې پیلوټ د کابل په فضا کې د شلو دقیقو الوتنې وروسته بیرته اسلام آباد ته رسېدلو پریکړه وکړه.
او همداسې نور تیارې هم د ولایتونو راغلي وې. ځینې تیارې او پرواز په حالت کې و، دا ټول ودرېدل، یعنی یوازې د هیات مسله نه وه. بیا شل دقیقې وروسته پاکستان تیارې او د پاکستان هیات په دغه تیاره کې تصمیم نیسي چې تیاره بیرته لاړه شي اسلام آباد خواته او اسلام آباد کې نشست وکړي. هغه د دوی خپله دغه فیصله وه په خپل منځ کې په تیاره کې.
دغه شپاړس کسیز پاکستاني پارلماني پلاوی د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس میررحمان رحماني په رسمي بلنه کابل ته سفر کوو. د ښاغلي رحمان رحمانی په مشرۍ د افغانستان د پارلمان یو پلاوی د تیر 2000 میلادي کال د نوامبر په میاشت کې اسلام آباد ته سفر کړو. عبدالقادر وطندوز زازیاوی چې اسلام آباد ته د الوتکې د سړیدو وروسته د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی د پاکستان پارلمان رئیس اسد قیصر سره په ټلیفون خبرې کړي او پریکړه وشوه چې ژر به له کابل څخه د پاکستان د پلاوی د لیدلې لپاره نوې نیټه وټاکل شي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان هم د خپل ټویټر په پاڼه د کابل له فضا څخه اسلام آباد ته د پاکستاني الوتکې د دوی له امنیتی اندېښنې بللې او ویل دي چې الوتکه تر کته کېدو په حال کې و چې د کابل هوایي ډګر د کنټرول ټاور ورته ویل چې هوایي ډګر د امنیتی ګواښ له امله تړل شوی دی. خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکۍ ادارې وایي محمد نیم سالی وایي چې هوی جګړه تخنیکی سوز لامل د یو ساعت او شل د کېکو لپاره تړلې وو. خغلی صالحی امریکاغه غشنا لري ته ویل چې سوز د 15 رم په ساعت کې پیښه شوی و.
مشکل تخنیکی انده
کومه کوچنی ستونزه چې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د 15 رم په ساحه کې پیدا شوی و هغه حل شوی او بیرته الوتنې په عادي بڼا پیل شوی دی.
که نورمالش برگشته.
سره سره د پاکستان د پارلماني پلاوی سفر لپاره تازه نیټه د ټاکل شوی. خو ولسی جرګی چارواکي وی دا سفر به ډیر ژر وشي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ د خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، نن په افغانستان کې د روغتیا نړیواله ورځ ولمنځل شوه. دا امر روغتیا وزارت وایي چې شاوخوا 15% افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. دغه وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې روغتیایي خدماتونه شسوي، خو لا هم هر کال زیات شمیر افغانان د لوړو مصرفونو په ترسره کولو سره بهرنیو ملکونو ته د درملنې لپاره ځي. دغه وزارت وایي هڅه کوي په روغتیایي سکتور د خلکو باور پیاوړی کړي. نورحال زموږ د خبريالي لیمینیازي پر پورت کې باوري.
په افغانستان کې د روغتي او رس په داسې محل منځل کېږي چې لا هم دغه هواد د روسیدون کې په روغتي سکتور باندې به باور دی او د درملنې لپاره بهر ملکونو ته سفر کوي. د امر روغتي وزارت وایي په یو کال کې د افغانانو لخوا په بهر ملکونو کې د درملنې لپاره 250 تر 300 میلیونه ډالر مصرفيږي.
په 2013 کال کې یا ورزونه پر اساس په کال کې حدودا 250 تر 300 میلیون ډالر د افغان ناروغانو له طریقه بهرنی وادو زموږ غونډي وادو کې د روغتیاي خدماتو لاسر وړلو لپاره مصرفيږي. د کورونا په دوره کې دا ډیر کچې ټیټ شوی دی او د روغتیا وزارت د افغانستان د دولت د رهبری طرحه او عزم اوس پر دې دی چې دا ټیټوالی وساتو خدمات افغانستان د نن ایجاد کو.
د امر روغتي وزارت په وینا د محل په ټول افغانستان کې 3,000 روغتي مرکزونه موجود دي او یوازې 15% افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی لري. د روغتي نړیوال سازمان هم وایي چې د افغانستان یو شمېر سیمو کې روغتي خدماتو ته لاسرسی محدود دی.
Other factors contribute to inequities such as poverty and
فقر، بیکاری، لننګونو ډک چاپیریال، د جندر نابرابري او په دې وروستیو کې د کووډ 19 وبا دا ټول هغه عناصر دي چې ټولنې ته او په نهایت کې د روغتیا او وسایل په برخه کې د خدماتو په وړاندې کولو باندې منفي اغیز کړی دی.
مونږ باید روغتیایي سیستم کې روغتیایي عدالت پلي کړو. په ولسو ولایتونو کې روغتیایي مساوات وجود نه لري.
کته هم په تیر شاوخوا شلو کلونو کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې په سلګونو میلیونو ډالر مرستې کړې، خو لا هم په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن دی او خلک اړ دي یو روغتیایي مرکز ته د رسیدو لپاره ډیر مزل وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې اصلي هدف یې په افغانستان کې د روان د څلويشت کلن تاوتریخوالي ختمول دي. ښاغلی غنی وایي داسې یو سوله نه غواړي چې د یو بل جنگ پیل وي. ښاغلی غنی د سولې د لارې نقشه داسې مهال اعلانوي چې ټاکل شوی روانه میاشت په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان د سولې په تړاو یو نړیواله غونډه جوړ شي چې لا یو دقیق نیټه نه ده ټاکل شوې. نور تفصیل زموږ د خبريال حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
د نظام ولسمشر محمد اشرف غنی له نامحدود جنگ څخه عادلانه او تلپاتې سولې ته رسیدو لپاره د خپل پلان په اړه معلومات ورکوي. دغه پلان د سیاسي توافق، د سولې حکومت او سولې دولت او مارکیټ جوړونې درې پړاوونه لري. ټاکل شوی دغه پلان په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکو غونډه کې وړاندې شي. ښاغلی غنی او زلبیا ټینګار کوي چې طالبان باید د اوربند څخه بیره ونه لري.
ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف نیست، نه صلحی که باز مقدمه یک جنگ دیگه شد.
د مصالحه علي شورا ویل چې د ولسمشر غنی د پلان ترڅنګ پر لسکونو نور طرحو او نظریاتو باندې بحث کوي ترڅو د ترکیه غونډې ته د اسلامي جمهوریت په استازیتوب یو واحده طرحه وړاندې کړي. خو طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان د روان کړکیچ د واري یوازنۍ د حل لار د دوه تړون په لیکول دي.
تبیده چې ستونزې به پدې کې چې آیا طالبان چې مخالف لوري دي دا طرحه مني کوي نه مني او د دې منلو لپاره حقویم باید خپل تر هوران دي کې مقایسوي به کو استدلال به دوشي بدلی وران دي شي چې کوم یو د ملت په ګټه ده
معقوله طرحه ده. زموږ د ولس د استادو په توګه دا طرحه ورسره تاییدو ځکه یوازینې لار هم کغواړي هر څوک راتلونکي کې نظام کې یا د حکومت پراس کی قرار ولري باید تاکونو د لار راسي یوازینی لار هم دغه ده چې د ولس پرای راسي او د ولس په انتخاب ووسی.
د ملګرو ملتونو او نور اړوندو هیوادونو استازي په دوحه کې د اسلامي جمهوریت او طالبانو له مذاکراتي ټیمونو سره د ترکیه د ناستې په اړه سلام مشورې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې چې هیڅ یو طرف هم تر اوسه افغانانو ته د دې غونډې د اجنډا او پایلو په اړه معلومات نه دی ورکړي.
په دې ناستو کې ټول اړخونه هڅه کوي تر څو د ترکیه د ناستې د لا ډیر اغیزمنتوب په خاطر پر داس یو اجنډا توافق ته ورسیږي چې د دواړو خواو مشترک نظر او نږدېوالی پکې منځته راشي او د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر اساس دا پروسه مخ ته ولاړ شي.
په افغانستان کې د جګړې د مخنیوي لپاره د دې ټولو هڅو سره سره د جګړې دوام. طالبانو ویلي د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر توغندي ورولي چې د افغان ځواکونو ترڅنګ بهرني ځواکونه هم پکې میشتي. خو د کندهار پولیس وایي چې توغندي هوایي ډګر ته نشته لګېدلي او چاته زیان نه دی اړولی. طالبانو تر دې وړاندې ګواښ کړی و که پر دې هوایي بریدونه ونه درېږي نو پر وړاندې به اقدام وکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
ده امریکا جاغ آشنا رادیو سخه رپورتونو تا دوام برکوه. په افغانستان کې شزینه خبریالان له افغان حکومت څخه غواړي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر میز دي د دوی د حقونو او د تیرو شلو کلونو لاستراوړو د خوندې کولو موضوع مطرح سي او د سولې په مذاکرات کې ټیم کې دي د شزو ونده هم زیاته سي ترڅو شزی په خپل وکولای سي خپل غشتنې په خپل مطرح کړي. نور حال لکابل څخه د امریکا جغ د خبريالي لیمې نیازی پر پورت کې واوري.
په کابل کې اوسمهال خزینه خبريالان له حکومت سره خپل اندېښنې شریکي کړي چې د بیان ازادي پر رسنیو کې کار کول او په ټوله کې د خزینه خبريالانو حقونه باید د سولې په مذاکراتو کې د سری کرخه په توګه مطرح او تری د فاوشي.
یعنی موږ د ته حاضر نه یو چې موږ په دومره قرباني او سره دغه لسرور نه درلودلې دي اوس موږ د لاس سور کړو کني واقعا اوس هغه په خو وخت نه دی. میرمنې را ژوندې شوې دي، دوی خپل خو درېدلې دي او دوی به خپل هغه حق چې دی په مسلمان توګه دوی دغه څخه خپل دفاع کوي.
خزانه خبر اعلان او د بیان ازادي ام دغه سي د اطلاعاتو تلاسسي ځنی اکثریت کوم لسرور نه چې موږ لرو هغه باید په نظر ونیول سي په دغه طرحو کې شامل سي.
خبري اعلان اندېښنه لري چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې موافقه وروسته باید د دوی حقونه او د تورو شروع کولو لاسته راوړنې خوندي شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر کې د سولې پروسه کې د افغان خزو پر وړاندې ټینګار کړی دی.
موږ وایو چې موږ تیر داسې لرو هغه باید حفظ کړو، زموږ چې نه یوازې هغه حفظ نه کړو، ما ته باید زما د پرمختګ ضمانت راکړي، نه یوازې د پوښه خبرو بیا به څلور وزیر درته په کابینه کې در کاندي بیا وای چې خو بس هم دومره کنه اوس خو ټولنه داسې ده اوس خو ټولنې د پاره تاسو باید داسې وکړئ همیش دا د قربانۍ وګړي باید منګه واوسیږو.
افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې د ښځو له حقونو څخه دفاع کوي.
ارزش های جمهوریت چی است؟ آزادی بیان است، جامعه مدنی است، نقش زنان است در افغانستان.
د طالبان و حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو په جریان کې خزیان دښمنې دي چې آیا له سولې وروسته به طالبان په ټولنه کې د دوی پراخه حضور مني کنه. اکثریت ښځې وایي هغه سوله چې د دوی حقونه د بیان ازادي او نور ټول مدني او انساني حقونه پکې خوندي نه وي دوی ته د منلو وړ نه ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا هم نړیوال رپورټونه. کانبرا د چین سفارت ژورنالیستانو ته بلنه ورکړې چې په یو پریزنټیشن کې برخه واخلي. د ډیپلوماټانو په وینا دوی غواړي چې د هغو ناسمو معلوماتو په اړه یې آگاه کړي چې د ایغور له مسلمانانو سره په پراخه کچه د چین د دولتي چارواکو د ظلم، تیری او جبر په باب په مطبوعاتو کې خبريږي. له سیدنی څخه د امریکا جغ د خبريال فلمر سر د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلوي.
د استرالیا د سیاسي ګوندونو مشرانو د سینجیان په ولایت کې د ایغور مسلمانانو سره د چین د چارواکو ناروا سلوک او ظلم د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې د نازی آلمان لخوا د يهودو د هولوکاست یا نسل کشي او ډلیزو وژنو سره مقایسه کړي. په کانبرا کې د چین د سفارت ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې دغه پریزنټیشن لاره د چارواکو د ظلم او جبر پاړه د خبرو شو رپورټونو جواب ورکړي. د استرالیا د پارلمان یو غړي ویلي په سلګونو زره یغوري مسلمانان یا په شاقه کمپونه کې اچول شوی او یا په دولتي محبسونو کې د توقيف په دوران کې د ډول ډول ظلمونو شکنجو او تیریو ښکار کیږي. ویل کیږي چې د یغوريانو په شمول له 1 میلیون نه زیات خلک د شاقه کارونو په کمپونه کې پراته چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دوی ځلی تعلیمي کمپونه کې اچول شوې دي. خو د چین حکومت په دې اړه خبرې شوی مطبوعاتي رپورټونه ناسم غني. چینایي ډیپلوماټانو، ژورنالیستانو او خبريالانو ته بلنه ورکړه چې سینجیان یو په زړه پورې ځمکه تر عنوان لاندې تیار شوی ویډیوئی پریزنټیشن وګوري. د چین د سفارت ډیپلوماټانو د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران د یغوریانو د نسل کوشي په شاقه کمپونه کې دا چولو او د هغوی د فرهنګ او کلتور د مسخ کولو پاړه فارشیوی مطبوعاتي رپورټونه درواغو بلل. چینایي ډیپلوماټانو، ژورنالیستانو ته ویل دا کانفرنس بعد د استرالیا د ژورنالیستانو سره د سینجیان په ولایت کې د دوی په وینا د اصل وضعیت پاړه په آگاه کېدو کې مرسته وکړي. د چین حکومتي ماموران په دې اصرار کوي چې په دغه ولایت کې قراره قراری ده او صرف د ترستانو د ځپلو منظمې هڅې کیږي. خو د بشري حقوقو سازمانونو ویل دي دغه پریزنټیشن او مطبوعاتي کانفرنس په وراله توګه د پروپاګاندا یو عمل او د حقایقو د مسخ کولو هڅه وه. د استرالیا د پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی ناتان روسر چې د سینجیان په اړه مستقلې څېړنې کړې دي امریکا غږ ته په دې اړه وویل هغه څه چې وښودل شو په اصل کې د چین د چارواکو د پروپاګاندا د لیست نقطې او ټکي پکې بیان شوې دي او هوبهو هغه معلومات ورکړل چې د چین دولتي رسنیو او حکومتي چارواکو بار بار د تیرو څو میاشتو په دوران کې او په ځینو مواردو کې د کلونو کلونو راهیسي د خبرولو هڅې کړې وي. استرالیا د چین تر ټولو غټ تجارتي انډیوال دی خو د تیری وی لسیزې په موده کې د لومړي ځل لپاره اړیکې ټکنې شوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ واټن پراخه شوی. په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې د استرالیا حکومت تیر کال غوښتنه وکړه چې د کورونا د کوینس او بعد اصل منشا د درک لګولو په خاطر باید په نړیواله کچه مستقل تحقیقات وشي او په ځواب کې د چین حکومت د استرالیا په تجارتي مالونو باندې ګمرکي محصول لوړ کړ او همې د ډبرو سکرو، شرابو او اوربش په شمول چین ته د استرالیا په صادراتو باندې محدودیتونه وضع کړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات
او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
امریکایی او ایرانی چارواکو د تهران د اټومي تړون د بیا احیا کولو غیر مستقیمه غونډه ګټوره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی سمدستي د کومې نتیجې تمه نه لري خو ډیپلوماسي غوره کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دغه مذاکرات یو نوی پیل ګڼي او وایي چې د اټومي تړون عملي کول د حل یوازینی لار ده. نور تفصیل زموږ د همکار احمد شکیب دوست خواوري.
د پینځو ځواکمنو هیوادونو اساسو د سې شنبې په ورځ د اتریش په مرکز ویانا کې د ویغونډ پټراکس کې هڅه وکړه چې امریکا د 2015 کال د اټومي قرارداد تصدیقولو ته وهڅوي. دا یو ډیره حساسه ډیپلوماټیکه هڅه ده چې د واشنگتن او تهران د اندېخنو او ګټو ترمنځ یو انډول رامنځته شي.
مون په هغه چې دا به سخت خبرې وي، مون په هغه چې سخت باسونه به پر مخ کې لرو، خو بیا هم دا د وړاندې تګ لپاره یو ګټور ګام دی.
په ویانا کې د روسیې، چین، جرمني، فرانسې، بریتانیا او ایران د استازو مجلس په داسې وخت کې راوبلل شو چې ټاکل شوی و امریکا په خپله له ایران سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. دا به د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کولو لپاره د پرمختګ لمړنۍ نښه نښانه وي. دغه تړون له مخې د امریکا او نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران پر اټومي پروګرام یو لړ محدودیتونه لګول شوی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د غهواد ولسمشر حسن روحانی تازه مذاکرات یو نوې بریا بللې ده.
همه اطراف
د اټومي موافقه ټول خواوې د نتیجې ته ورسېدلې چې د 2015 کال اټومي تړون پرته بل غوره حل لار نشته او هیڅ بل لار نشته مګر دا چې دغه معاملہ په بشپړه توګه عملی شي.
د امریکا خپلواک ولسمشر ډانل ترامپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي تړون لمنل نه ډډه وکړه او پر تهران یې یو لړ سخت بندیزونه ولګول.
ایران ته د امتیاز ورکول چې په بشپړه توګه د اټومي تړون له عملی کولو نه مخکې بندیزونه پر ختمیږي، دا اجابوي چې دوی باید خپل اټومي پروګرام په اړه یو لړ نمړنی ګامونه پورته کړي او امریکا به مخکې له مخکې ځینې بندیزونه ختم کړي. دا د بایدن د ادارې په پالیسیو کې یو بدلون دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د غواړي د ایران اټومي تړون ومني خو ایران باید له تړون نه سرغړونې بندې کړي. ایران استدلال کوي چې لمړی امریکا له تړون نه سرغړونه کړي او اوس واشنگتن باید د بندیزونو په ختمولو سره لمړنی ګامونه پورته کړي.
د امریکا غږ رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د اپریل تر 9 پورې به ټول بالغ امریکایان د واکسین کولو مستحق وي. د کورونا وبا په وړاندې د امریکایانو د واکسین کولو لړۍ په چټکۍ روانه ده او د اپریل تر اخره خپل ټاکلي هدف ته چې د 200 میلیونو امریکایانو واکسین کول دي نږدې کیږي. په همدې ترڅ کې جمهور رئیس جو بایدن غواړي خپل هڅې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستو په برخه کې زیات کړي. د امریکا ژغ خبريالي پیټ سی ویدا په دې تړاو له سپینې ماڼۍ څخه راپور چلېږي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وویل چې د اپریل تر 9 به ټول بالغ امریکایان د واکسین کېدلو مستحق وي. د ولسمشر په خوانی ورستې نیټه د می اوله و او ستر خپل ورستې نیټه دوه اونۍ مخکې خپل هدف ته چې د ټولو بالغ امریکایانو واکسین کول دي ورسید.
We're now administering an average of 3
مون ګوست ورځې په منسکور ډول 3 میلیونه کسان واکسین کوو. په اونۍ کې 6 میلیونه ته رسیدي. یوازې د شنبه په ورځ مو د 4 میلیونه کسانو د واکسین کولو ریپورت ورکړ.
ولسمشر جو بایدن زیاته کړل چې امریکا یو ځینې هیواد دی چې تر اوسه 150 میلیون کسانو ته واکسین تطبیق کړی دی او یو ځینې هیواد دی چې 28 میلیون کسان په بشپړ ډول واکسین شوی دي. مطلب دا دی چې د واکسین دواړه مرحله پر تطبیق شوی دي. د نړۍ نور هیوادونو له امریکا نه غواړي چې واکسین ورسره شریک کړي. د همدې فشار له امله د دې ونې په سر کې ولسمشر بایدن ګل سمیت د دې لپاره وټاکل چې د کورونا په مقابل کې په نړیواله کچه د بایدن د ادارې د واکسین ورکولو هڅې تنظیم کړي. اغلی ګل سمیت د نړیوال روغتیا ماهر ده او په دې برخه کې هڅه کوي چې په کار ده امریکا اضافي واکسین بهرنوي هیوادونو ته صادر کړي.
American leadership
د امریکا مشرتابه ته په دې وخت کې زخت ډیره اړتیا ده. زه په دې بشپړه باورې مچ مونږ د دې کار له عہدې وتلې شو.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري.